د وګړو د پام وړ برخه په لري او اطرافي سیمو کې روغتیایي خدماتونو ته لاسرسي نه لري او په روغتیایي برخو کې لګانو ستونزې سره مخامخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وړاندې ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام لرو. خوس یو خبر د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په لویدیځ کې د یو بیړني پروګرام لاره یو شمیر شزو ته د کار زمينه برابر کړې ده. د ادارې د سیشن بي پروس په بي اعلامیه کې وویل چې په بادغیس کې د نړیوال بانک په ملاتړ جنو شزو ته د سیمجالونو د اوبدلو مهارت ورزده کړي او هغوی اوس له دې لارې خپل کورنیو ته نفقه ګټي. د دې ادارې په وینا د شزي سیمجالونه د اوبو یا سیلونو په وړاندې د زیانګالو ځمکو او باغونو په خاطر وبي. د ملګرو ملتونو د ادارې ټینګار کړی چې د بادغیس په چیر لري پروتو سیمو کې بزګری او کرنه د خلکو لپاره مهمه ده او دوی هڅه کوي چې په لاس زیات ملاتړ سره د خلکو د وضعیت د خرابېدو مخه ونیسي. اوس په هم د سپورت ډګر ته مخه کړو. د استرالیا او پاکستان ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. نن لومړۍ ورځ ده. تر اوسه پورې پاکستان یو سلو یو امیه منډې کړې دي. پنځه لوبغاړي سوسېدلې دي. په پیل کې د پاکستان څلور لوبغاړي نسبتا زرزر اوټ شول. اوس د دوی رضوان بیټسمن اتیا منډې کړې دي، لا نه دی سوسېدلې. او آغا سلمان هم شپږ بیست منډې جوړې کړې دي، نه دی اوټ شوی. او د پاکستان اوپنر شفیق په صفر اوټ شوی دی. ایوب په صفر اوټ شوی دی. مسعود د دوی کپتان پنځه دېرش منډې وکړې اوټ شو. او بابر اعظم پخوانی کپتان شپږ ویشت منډې وکړې اوټ شو. او شکیل هم پنځه منډې جوړې کړې او وسوسېد. او دا لوبه داسې ښکاري چې ممکن استرالیا پې تر دې شېبې برلاسه وي. البته تر دې مخکې په استرالیا کې د دې سیریز په ترڅ کې پاکستان دوی لوبې له استرالیا څخه بایللې دي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیباریم هر کلی مکو په کندهار کې د کتابونو نندارتون
کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا
کوي. دا راتون کې ځوانانو لپاره د تشویقي دوه ډیر ښه بڼه ده.
پدې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کیسلي کوال ارمان د لنډو کیسو نوې کتاب چاپ شو.
کتاب مې خپلې میرمنې خاطري ارمان ته ډالۍ کړې.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په 2003 کال کې شاوخوا 2500 عنوان کتابونه چاپ شوي.
ښاغلی ډاکټر صادق جړک صاحب شل کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهمه کتابونه پدې کې شته.
کندهار کې د مسګری صنعت پور کې دورې. خوس کوم د مزریو د صنعتکارانو حال هم خسته
انده یو پیزا چکه ګردې ورځو په ګورم لا نوسو ملاو د شیاله وی ویناو د باند وین.
نور مطالب هم درو کتر پایا را سره. په کندهار کې د کتابونو درې ورځې نندارتون روانه اونې یک شنبه پرانستل شو. دغه نندارتون د ش کتاب ش ژوند تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت د کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري جوړ شو چې د کتابونو د پیرودونکو لپاره تر زر زیاتې جایزې هم پکې ځانګړې شوې. مخکې تر دې چې د دې نندارتون په اړه د کندهار مجلې د مسؤل مدیر نظر در سره شریک کړم، د دې نندارتون راپور لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی ناملا سمنګانی د یک شنبه په ورځ د ش کتاب ش ژوند په نوم د کتابونو د درې ورځنی نندارتون د پرانیست په مراسم کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل سوي چې هدف یې د مطالعې دوته د خلکو هڅول دي.
د لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا پخ کړو او محکمه کړو، قوی کړو، او کتاب همیشه ځان سره پسند کې ورساتو، استفاده ترې وکړو، ګټه ترې وکړو. نو دا نننې ورځ او دا نننې نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا راحت ځان سره وکړو.
په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سونو فارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیلې جایزې هم ځانګړې سوي دي، او هغو کسانو ته د قرعه‌کشۍ په اساس ورکول کیږي چې تر سلو افغانیو پورې یو کتاب وپیري. د ضیاءالله او عبدالرازق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي، او د طالبانو له حکومته غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
سمو نن ولیدل یقیني ډیر ښه کار کړی ده، او دا د راتلونکو ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډیره ښه بڼه ده د نوي نسل لپاره. یعنی بېخي ښکار ده د ډول کارونه که چېر دی کو دا نور څه ځوانان چې د هغه په مطالعه باندې ځانونه بوخت کړي، د کتاب اهمیت به ورته معلوم شي، د فیسبوک له دې شیانو څخه خبره وګرځي.
ډیرې مهمې دي، زه خپل هم راغلی یم چې کتابونه رانیسم او ملګرو ته ډالۍ کوم، ملګري برخمن کړي کتابونو څخه. کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکوي، او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د پر حکومت غږ کوم چې پر مسؤلینو غږ کوم چې داسې نندارتونونه دي باید لا هم اضافه شي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب پلورونکی ازادي رادیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې له امله د کتاب لوستنې دود پیکه سوی، خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاتولی سي.
دغه ډول نندارتونونه چې د ځوانانو پر ژوند باندې هم اغېز کولی سي، او ځوانان چې مطالعه ته هڅولی سي، مطالعه سره ذوق زیاتېږي. که چېرې دوی د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري، نو کتاب چې دی هغه یو ښه ملګری دی، او د دې په ژوند باندې مثبت اغېز کولی سي. بالکل، داسې نندارتونونه باید په ټولو ښارونو کې جوړ سي، او ځوانانو و مطالعې سره ذوق زیات سي، او ځوانان د مطالعې سره باید ذوق یې زیات سي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمینه کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
د کندهار د کتابونو په نندارتون کې په زرګونو ټوکه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو. د کندهار مجلې له مسؤول مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه به واورو چې په خپل هم دې نندارتون ته ورغلی وو چې څومره خلک به د درې ورځنی نندارتون ته ورغلی وي.
دا نندارتون چې په کندهار کې دایر شو، په لومړي کې خلکو فکر کاوه چې دا به یوازې یو نمایش وي او خلک به دونه لیوالتیا نه شي، خو کله چې د نندارتون پیل شو دا د ادارې د تاکوسو د ادارې د توقعو هم خلاف وو، او د دې دکاندارانو او د عامو خلکو د توقعو د ډېر خلاف. ډېر خلکو په کې ګډون وکړ، تقریبا 1100 شاوخوا یوازې ډالۍ ترتیب شوې وې چې دغه ډالۍ هم ټولې ختمې شوې، او د مختلفو سوي خلکو لکه د مکتب هلکان، مدرسې طالبانو هلکان، او دغسې عام شایان، حتی د ډېر پخه عمر خلک هم په دې کې اشتراک وکړي، او په ډېره زیاته پیمانه باندې کتابونه خرڅو. زه په خپله باندې تقریبا تر 2 بجې شاوخوا باندې ولدم. دغه ځای داسې حالت ته د سره رسېدلی وو لکه د یو اختر مېناس وي، داسې یو شکل یې غوره کړی وو. نو تقریبا ډېر یو څه مثبت نندارتون وو.
تاسو ولې دغه ډالۍ سي اختصاص شوي وي دا ټولې خلکو ته ورکړل سي؟ پیغې خو په دغه راپور کې د ازادي راډیو سره وامه ورېدو، پیغې خو ویل سي تر سلو افغانیو کې زیاتې پیسې څوک په کتاب ولګوي بیا هغوی ته هم ډالۍ ورکوي. نو اټکل کولی سي چې څومره کتابونه ممکن خرڅ شوي وي؟
نو کتابونه تقریبا یو شرط دا و چې دغه کتابونه تر سلو افغانۍ چې کوم رانیول شوي هغه خلکو ته به ډالۍ نه وي. نو داسې خلک چې تر سلو افغانۍ کم کتابونه رانیول، دا خلک خو بېخي ډېر وو. خو البته بل شرط دا و چې داسې هم نه و چې په هر کتاب باندې ډالۍ وه. که یو سړی به مثلا د 2000 کتابونه رانیولي وو، هغه به داسې نه و چې په هر کتاب باندې به یوه ډالۍ وه، بلکې د دې ټولې سر دا په سر باندې به دغه یو ډالۍ وه. نو یعنی دا تقریبا چې ما د دکاندارانو څخه پوښتنه وکړه، هغوی دا خبره کوله و زموږ د توقع څخه ډېر خلاف په سودا یې وشوې. حتی یوه ډالۍ به خبره دا به شپه اول وه چې موږ د دکاندارانو سره خبره کوله، هغوی دې ته نه وه اماده چې د خپل دکان سره مخ یو میز کښېږدي. داسې کله دا نندارتون چې پیل شو دوی چې دا د خلکو امتحان ته توجه وکړه هغوی په خپله خوښه باندې ډارال د خپلو سودا په خاطر باندې بمیزونه دغه تنصیب کړه. نو مطلب دا دی چې سودا یې ډېری الحمدلله.
تاسو چې کله نندارتون ته ورغلی څه ډول کتابونه مو تر سترګو شول؟
مختلفو ډولو د مختلفو موضوعګانو کتابونه دوکاندارانو را ایستلي وو. دلته ظاهري یو سوال د خلکو دا و چې دا ټول دیني کتابونه دي، خو دا دیني کتابونه ځکه ډېر دي چې دلته په افغانستان کې تقریبا بیا خاصو دوکاندار کې دغه د دیني کتابو ډېره سابقه ده. دغه کتابخانې ډېرې مثلا دغه قدیمې وي او دغه نور کتابونه د مکتب او د پانسون کتابخانې چې دي هغه په مجموع کې کتابخانې هم ډېرې محدودې دي او بل هغه اکثره د پانسونو سره نږدې وي. نو دلې په دغه کې چې کوم په بازار کې چې د کتابتون چې کوم کتابونه دي هغه ډېر محدود دي. نو په دې خاطر باندې د هغو کتابونو هغه اندازه په مجموع کې یو څه کمه ده. نور کتابونه به هر څه کتابونه وو،
یعنی ادبی کتابونه هم په دې کې ناولونه، داستانونه او د سنور د شعر مجموعه
بل حتی ډیر خرچېدل تر نورو اجناس او ادبی کتابونه ډیر لکه د ډیر فرهنګ د ځوانانو د مکتبو خلک ډیر وصلې وو هغه د دوه سره ډیر لیوالتیا.
للیکوال او د کندهار مجلې مسول مدیر مولوی عبدالرحیم غیاث څخه په مننه په کندهار کې د کتابونو په نندارتون کې د کتاب پلورونکو د اتحادیې د غړي احمد آریوبی په وینا شاخو لسر کتابونه و پلورل شل. شاغل آریوبی لدین اندارتون څخه آزادی رادو تا پراسته بولی پیغام کی خوشی سرگندوی
دا کندار دا اطلاعات کلتور ریاست او دا کتاب پلورون که تادیه پا گرد هم کاری دره و رزنه این اندارتون جور کری چی دا شه کتاب آشه جوان تن انوال لاندی و زمج مخه داوه چی کتابونه تر خلقو تر لاسو ورسو و طولنه دا کتاب سر اشنا کرو. نو پا دین اندارتون که تقریبا 15 جایزه کلمان، کتابچه، کتابونه، گلاسونه او بایسکل شدل سی و د خلکو د تشویق په مخه تقریبا 100,000 بیلابیل کتابونه موږ نندارین ته وړاندې کړل او تر 100 ډیرو کتاب پروشانو په دې کې ګډون کړی وو. تقریبا 10,000 په شاوخوا کې کتابونه خرڅول او ډیره ښه نتیجه یې ورکړل. نو زموږ کوشش دا دی چې داسې نور نندارتونونه هم جوړ سي او د ولس او د دې ټولنې په ګټه تمام سي.
له شاغلی آریوبی څخه په مننه لې خبرتیا وروسته مو په کابل کې د لنډو کیسو د وی ټولګي له چاپېدو خبرو او د دې مجموعه د لیکوال نظر د سره شریکو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د بشرم په نوم د کسلیکوال نصرت ارمان د لندو کې سو مجموعه په 112 مخونو کې په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي چاپ کړه. د شغل ارمان تر دې مخکې د لندو کې سو درې ټولګي خبري شوې دي. خدای وای چې په نوې کتاب کې کسې په احتیاط راچنل دي. څنګه له دوی څخه به وور
په دې کتاب کې زما د 13 کلونو شل لندې کیسې دي. په دې کلونو کې ما ډېری کیسې لیکلې وي خو کتاب ته مې تر یوازې هغه کیسې غوړه کړې چې په خوالي ډاډوم. دا کار مې ځکه وکړ چې د لنډو کیسو لمړنې او دریو چاپ شویو کتابونو کې د ډیرو کیسو په چاپ وروسته پښیمانه شوی وم. کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې او دلیل یې دا دی چې هغې له کیسو سره زما پیکه شوې او سسته شوې اړیکه بیرته تازه او کلکه کړه. کتاب مې له چاپ نه مخکې سو ښاغلو ته لیږلی و خو د سریزو د لیکلو پر ځای مې ترې دا غوښتنه وکړه چې یوازې هغه کیسې را په نښه کړئ چې کمزورې، بې خونده او بې پنده وي چې زه یې له کتابه وباسم. د دې کیسو توپیر زما له مخکنیو کیسو سره دا دی چې د مرګونو او ماتو کیسې نه دي، د ژوند او کامیابیو کیسې دي. که درد خودل شوی نو خوښۍ ته د رسیدو هیله به هم ورسره وي. که کومه کیسه په ستونزه لیکل شوې د هواري لارې هم په ګوته شوې لوستون کې نه ناهیلی کوي، حتمن ورته یا خوند ورکوي یا پند ورکوي یا د دمې سبب ګرځي او یا هم ورته د فکر د بدلېدو.
د بشرمه په نوم د نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په کابل کې چاپ شوه. اوس به د یو پخواني کتاب پاڼې راواړو، د بریا ارواپوهنه. دا کتاب د مصطفی صفاش باړه او تالیف دی چې د ژورنالیزم په هنجي محصل حمیدالله سمیم لوستی دی. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې څه دي.
پکې د ژوند مختلف اړخونو ته د هر په هنیز نظر کتنه شوې ده او د هغه اړوند معلومات او لیکنې شوې دي. د ښه ژوند لپاره مثبت ټکي راټول شوې دي. د ښه ژوند د لارښوونې د ښه ژوند لپاره هغه د ورته نظرونه راټول شوې دي، مثبت فکرونه او نوي فکرونه، د اړوند نور بېلابېل موضوعات پکې راوړل شوي دي چې تر ډېره پورې د انسان په ژوند، د انسان په ذهن او ځان باندې تر ډېره مثبت تاثیر گزار دی او مثبت تاثیر پرې کولی شي. کتاب یو ځای لیکي وایي که ژوند ته د جګړې د میدان فکر وکړي، که ژوند د جګړې میدان وګټي، ډېر به درته سخت اوسېږي او امکان لري په هغه کې تاسو ورک اوسئ، په هغې کې شاید تاسو ورک شئ او ټول خلک به درته دښمنان ښکاري. مګر که تاسو ژوند یو لوبه وګڼئ، تاسو لپاره به ډېر نندارایز اوسېږي. که موږ فکر وکړو لوبه چې فیصله ورته کېږم وایو، تر ډېره پورې زموږ لپاره جذاب او خوندور اوسي. که چیرې ژوند هم همدغسې کړو، که ژوند ته هم یو لوب فکر وکړو او په ورته ډول سره نو پکې وړاندې لاړ شو او هغه پړونه په وړاندې مخ په وړاندې طی کړو، نو یو زموږ لپاره ډېرې برخې اسانه خوندورې اوسېږي او ستونزې حتماً وي، هغوی حل لارې بیا اسانه پیدا کولی شو. بل کتاب د بریالیتوب په اړه وایي، کتاب بریالیتوب داسې طریقې وایي، داسې ژوند وکړي چې په ډېرې اسانۍ ترې خوند واخلئ، که کړاو سره البته لږ کم کړاو سره مخ شي، او داسې کار وکړي چې خپله څه چان شاوخوا خلک مو هم ترې خوند واخلي. دا بریالیتوب دی، یعنې د بریالیتوب تعریف یې په دې څو نقطو کې راغونډ کړی دی. که چیرې انسان ورته خپل ژوند کې د عمل جامه ور واغوندي، نو تر ډېره پورې مثبت ګزاره اوسېدلی شي. بل کتاب یو ځای د حالت ښه کولو په اړه لیکنه کړې ده، څنګه کولی شو خپل حالت ښه کړو، مثلا په یو بد وضعیت کې یو څه ډول کولی شو خپل حالت تغیر کړو. وایي د یو بریا په اړه فکر وکړئ، د یو لوی کار په اړه فکر وکړئ چې تاسو په پخواني ژوند کې کړی دی، د هماغه وخت احساس مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه جذبه مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه د خلکو خبرې، تشویق، نظر مو ذهن ته راولئ چې تاسو په اړه څه وو او څه ډول حالات کې مو قرار درلود. دا حالت بدلول تر ډېره پورې تاسو سره مرسته کوي، تر څو هغه بد وضعیت چې اوس پکې قرار لرئ په اسانۍ سره تاسو ښه حالت ته بدل کړئ. بل ځای د نوي فکر په اړه یو څو کرښې راوړل شوي دي، وایي چې له یاد مه وباسه چې ژوند په تکراري ډول د یو لباس اغوستل نه دي. دا جمله موږ ته ډېر سره زده کوي، وایي ژوند هره ورځ بدلیدونکی دی، ژوند هره لحظه هره شیبه بدلیدونکی دی، هره ورځ باید له نوي فکر، نوي خیال او مثبت فکر سره شروع شي. ژوند شیبه په شیبه چې تیریږي بدلیږي او باید بدلون ولري. بل ځای راغلی دی چې تر څو نیکمرغي ونه پیژنو، تر څو د ژوند لپاره تعریف ونه لرو، ځان کشف نه کړو، احساسات کنټرول نشو کړای، تر څو خپلې علاقې څرګندې نشو کړای، تر څو د نورو سره د جوړجاړي شیبې ونه شو ازمایله، ژوندي یو خو ژوند مو نه دی کړی. یو بل ځای د ژوند د بدلون په اړه راځي، وایي کله چې تاسو په یو بد وضعیت کې وایي او ځان سره فکر کوئ چې ولې په دې حالات کې، نو تاسو له ځان ارزیابي واخلئ، تاسو ځان په دې ډول ارزیابي کوي، وایي چې ولې وروسته پاتې یم، که پلاني پرمختګ کړی دی ولې کړی دی، په کوم اساس سره یې کړی دی، له ما څخه یې څه شی لوړ دی، له ما څخه په کومو برخو کې دی مخکې دی، هماغو برخو ته کار وکړئ، په هماغه برخو باندې تمرکز وکړئ. تاسو هم کولی شئ چې یو ځای ته ورسیږئ، تاسو هر څه کولی شئ. په ژوند کې بدلون امکان لري، دا چې ولې لري نورو خلکو زموږ لپاره ثابته کړې ده، هغوی زموږ لپاره ښه مثالونه دي چې موږ باید په خپل ژوند کې عملي کړو. د هغوی کړنې، د هغوی پرمختګونه، د هغوی د ژوند بدلون زموږ لپاره داسې مثالونه پاتې شوي دي چې موږ لپاره یو ستر او لوی ثبوتونه دي، چې کولی شي خپل ژوند ته داسې یو ثبوت وګرځو چې پلاني داسې کار کړی دی، کس داسې کار کړی دی، خپل ژوند ته بدلون ورکړی دی، تغیر ورکړی دی، موږ هم کولی شو.
له حمیدالله صمیم څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د ډیورنډ له کرښې پورې غاړه د کتابونو د چاپ حال درکو. دا به واوري چې په تیر یوه کال کې په 2023 کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې څومره پښتو کتابونه چاپ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په کوټه پېښور او سواد کې د کتاب چاپونکي وای چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه خپره کړي دي. خپرندوی ټولنې زیاتوي چې د تبعات اړوند موادو د بیو لوړېدو او لا افغانستان سره په پوله د جنو بندیزونو لکبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده. بلخوا لیکوال وایي چې که د کتابونو شمیر کم شوی دی د لیک معیار بهتره شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه بازار ته وړاندې شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما د همکار شاهین پنیری پوراپور کې.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم مدد دي درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د سارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي، هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې 60 کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهم کتابونه په دې کې شتا، په دې کې ژباړي شتا، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترگزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمیره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
موږ سره چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي. بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډیر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجه موږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 60 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د ویبل مشهورې تباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. پدې کې چې کوم دې مونږ زیات ترجیح ترجمه ته ورکړې د ژباړې ته، بیا پدې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس پدې کړی دی او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دی. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شنو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډیر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلشرز په ربی راهي وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تبعات سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات او اته کتابونه چاپ شوی وی. هو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایمه اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بارین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتون او کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوې دي خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه شپېته مقالې لیکل شوې دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي. نه خو باید دا په یاد کې وساتلی شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا شپېته مقالې داسې دي چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېستې او مخې ته هغه راغلي دي.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوې دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وردا چې د سوشل میډیا درا تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي. خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دوو لرغونو صنعتونو په اړه اوریدل شي. خدام کړي شعر لرو د ټولۍ لمن شعر د دوی په شخ
را سره لمشوم توب دی دوی وګی می پر درانې دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چشیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه ورکیږي نه رژیږي نه تتیږي په یو بل کې ګډوډ شوی څه فرق کولای نشم چې هغه درون کاڼې کوم دی چې وړوم د دوزخ لسرو لمبو به ویریدم لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل خمارانو او مرانو به خوړم د جنت پر نعمتونو په می زړه تسکینیدنه په ویالو او ویالو گبینو په می روح آرامیدنه د کوثر سپینو بوتا په می هیڅ هم زړه کېدنه کجامې وی د وریخمو کباو د سرو غمیو کفزا و ماتره کفزا و امبرینه ما ته خر لګیدل نه زه کویره د بلتون و لا دکه لبابکا او زه یه فرق کولی نشم. هغه درون کاڼې به کوم وي چې لا لږه را لوی شوم په ټټر مې زوریدمه، پیغلتو مې شرم شرم په وجود مې ملامته، خجالته به پر ځان شوم، له خپل ځان مې کېده کرکه، له هر کس به ویرېدمه، له خپل سیوري به مې همزه ریږدېدمه ریږدېدمه. او زه یې فرق کولی نشم، هغه درون کاڼې به کوم وي چې مصرې شاهین سترګې فوارې وې فوارې وې، دلالي په نکاح شوه دمړه ورور پیغله ورینداره. ای نو څه وو غوټکېدلې کیلی وه، بس پیره تندي مې تویا، خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندي مې ور بلېږي او زه هېڅ ویلی نشم، خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندي مې ور بلېږي او زه هېڅ ویلی نشم. شوبل شوبل احساسات مې پر هغه پنډې زفه شول چې وړمه ډېر کلونه، چې شیبه شیبه ډېرېږي، نه کمېږي نه څڅېږي. هو د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی چې تازه وي خوشبویي آن تر واټ پورې رسیږي او هر درد یې په وجود کې معلومیږي. چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي، احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي. زه د غره د صبر ونه چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي، نه شړیږي نه وچیږي نه غورځیږي، نه یې باد له منځه وړی شي، نه په واورو کې توریږي او ورکیږي. چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړړو یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه، یو نیمغړی یې بې وسه که ژړیږي ترېنه لویږي، لیدل کیږي باکې نه وي، چاته هیڅ نه محسوسیږي، چاته هیڅ نه محسوسیږي.
د خبرونې په دې برخه کې په افغانستان کې د دوو پخوانیو صنعتونو په اړه، مزرین صنعت او مسی صنعت. مخکې تر دې چې مزرین صنعت ته مخه کړو، د مسو په اړه، مس له هغو عناصرو څخه دی چې انسانانو ډیر پخوا پیژندلی دی، ځکه چې مس د سرو زرو او اوسپنې په څیر ډیر کله د مځکې په سطح کې موندل کیږي. داسې راپورونه هم شته چې شاوخوا 8200 کاله مخکې په اوسني عراق کې له مس څخه کار اخیستل شوی دی، خو په انساني تمدن کې له میلاد څخه 5000 کاله مخکې تر 3000 قبل الميلاد پورې زمانې ته یونانیان مسی زمانه وایي. د دې زمانې د مسی لوښو نقشې په چین، مرکزی امریکا، د افریقا په لویدیځ او اوسني منځني ختیځ کې موندل شوې دي. په نړۍ کې نن سبا د مسی لوښو بازار پورو کېدو دی، خو ولسونه هڅه کوي چې دا لرغونی دود ورک نه شي. ځینې هیوادونه کله نندارتونونه ورته جوړوي، کله یې په کلتوري مرکزونو کې نندارې تشتي، او کله ناکله هم د مسی لوښو د صنعتکارانو داسې درناوی کوي لکه د نورو هنرمندانو. په افغانستان کې چې لا هم ګڼ کسان په کلیو بانډو او حتی ښارونو کې له مسی لوښو کار اخلي، دا صنعت پیکه شوی دی، ځکه چې له بهره د نورو لوښو وارداتو تاثیر بندې کړی دی. یو له هغو ښارونو څخه چې دا صنعت پکې پورو کېدو دی هغه کندهار دی. په کندهار کې د دې صنعت بازار یو مهال تود و او ګڼ شمېر مینهوال یې لرل، خو اوس یې یوازې دوه دوکانونه پاتې دي. د کندهار فرهنګ پال وایي یو علت یې د عصري وسایلو رامنځته کېدل دي. په دې اړه او د نورو علتونو په باره کې په دې راپور کې سره
د کندهار ښار په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو مهال د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول، خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د چټک ژغ اورېدل کیږي. پنځه اویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی، او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاته دی، خو په خبره یوازې د دوکان له پخوانیو هغو پاته دی او نور ټول له منځه تللي دي.
دیکھ سو کاسے است پیالے است پوچھ پہ گڑو دے شو سدا شیان نو دے مسو دی گرد دا چٹ پچ وی نے دا گرد مس چھو اخوا دا غروی شیان دا نو دا 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 چائے گلاس پر لڑی لا دا دا لا مسیو اوس نو کمبلے ٹول سورور کوس چوک نست چوکے نست چھا لگے رانی زورے نہ پرسی ولی چدر در نور شیانو دے گران دے
د محمد اسیف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی خوده یوازی د لس کلن رئیسی د مسګری په سنت بوخدی محمد هادی وایي یو محل پر دکان د مشتریان وار نه کدی خو اس خلکو او پیرودونکو مثلو شهیر کړی دی
په خوښه د زمش شیان نه فشار و نام لیکل بیا ملا و د مرزیان نو اوس د پلاستیکی شیان غلی دی مرزیان په کې کې ډیر سوی دی اس بعض بعض خلق راس مرزانی مجھے دانا گلاس سے جوڑ کو یا یو جیک جوڑ کو یا وہ تو شوربا سے الگ جوڑ کو دگا شیان دا بیا دم مرزان دفاع الگ رکھتے یا دگا یا وہ دکان دے جوڑی دگا مرم کی دگا زیادہ شیان آنے سے کیا ثابت ہے وہ غلطی اس میں نو ثابت نہیں والا ہے پرپور پاکستان سے ہوگی
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود و او توکو یې هم شه بازار درلودی خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د لمنځه تلو سره مخ دي لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیات تاریخي مخینه لري باید ساتنه وسی
دا د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نتللو د لپاره موږ ته خاص څه نه لرو متاسفانه لاسوان داس خاص نه لرو چې موږ د غوپو واسطه باندې خو ولې دلته د حرکتونه چې دي اوس د مسافر ډول سره یو کاچوغه د میسو چې جوړیه په خوا ګرد د شرومبو کاچوغه ګرد د اسو دا یو کاچوغه چې اوس په هغه باندې په لاس افغاني و اوس چې ځاګه لږ لږ په سل افغاني خو ده مګر دلته اوس شپږ دانې مسالې کاچوغه په 500 افغاني تاسو درکې نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګری شیشه جوړونه چرمن ګندل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې لامل ورستربلی د کمزوري او رکېدو لګواړ سره مخ دي
پراپور کې مو واوریدل چې کندهار کې مسی صنعت پور کې دودې ازادي راډو په 2000 کال کې ورته راپور لکوند صدرلود په 2022 کال کې لبلخ څخه داسې راپور نه خبره شول چې مسی صنعت هلته پور کې دودې پروسش کال مطلب می 2023 کال دی په بدخشان او هرات کې د دې صنعت د رکوت راپور نه خبره شول اوس په یو بل صنعت ته مخ کړو چې صنعتکارانه د لا غوړې دوه هلاو تملري د خوست اوسیدونکو غوړي چې د مزرین صنعت پر مختیا او سوداګری ته دی پاملرنه ډیر شي د خوست د یو شمیر سرحدي سیمو په غرونو او غونډیو کې په طبيعي ډول مزرش نه کیشي چې خلک ورڅخه د سوانګ ټوکو او جنوم زرینو ټوکو په جوړولو کې ګټه اخلي د خوست سوداګرو او کاروباریانو لسیزو مزرین ټوکی نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته وړي بلکې د پاکستان خیبر پښتونخوا پنجاب او سند ایالاتونو ته هم د خرڅلانه لپاره لیږل دي لمزرینو ټوکو تر ډیره د تودو سیمو اوسیدونکو کار اخلي نور د نجیب الله لوخیل پراپور کې
د خوست د اوشمیر نور سرحدي سیمو په شان د ګوربز ولسوالۍ اوشمیر اوسیدونکو هم چې په غریزو سیمو کې اوسیږي له پخوا په مزرین صنعت بوختي او خپل اړتیاوی له همدې لارې پوره کوي سره له دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه په لاس نه ورځي چې د دوی د کورنۍ اړتیاوی ورباندې پوره شي د خوست د ګوربز اوسیدونکو اول سردار ویل
زای دومره ډېر تکلیف لري اندا یو پیزای چې کې ګردې ورځو په ګورم لا نوسوي ملاو د شیالا وی ویناو د باندوي یانه بعد سل ری پاکي کال دوره ونیم شلا کال دوره په دامن دیوالا مش ډېر مشکل از خلخونه وسدي کابلې
په خو چې صنعتي تولیدات لګو په اطرافي سیمو کې د مزرینو توکو کارونه ډېره و د ناس د لپوزینی وړي بیا تر نورو کاریدونکو توکو پورې ډېره برخه د مزر و خو اوس وخت مزرین پړي کډبونونه او د کټونو پوزي ډېر کاریږي د خوست د ګوربز یو بل اوسیدونکو نور خان وایي
مش د پیزي کې د پلوري د نیکا د واخنه مش خلخونه په داسوتی د پوخای واخنه په لایي مشتره د پیزې کاروبار کې توجه ډیرایي
په خوست کې روڼ اندي او مدني فعالان وایي کچېرې د مزرین صنعت ودې او پرمختیا ته پاملرنه ډیره شي او صادرات د سوداګریزو اصولو سره برابر شي، ممکن د دې برخې کاروباریانو ته په ګټه تمام شي او هم به دا لرغونی صنعت ښه پلل شوی وي. د سیمې یو مدني فعال خلیل جان ګربزوال وویل:
نو په کار ده چې د دې کرخې غاړې ته خلک چې پراته دي، دوی چې د کاربون پوزي ټوکر کې یا دا صنعت پر مخ بیایي، د دې لپاره د تجارت صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کړي تر څو په راتلونکي کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي.
مزر طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د سازي میدان، باغ، تریزیو، شمال، لکڼو، موساخېلو، ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. د خوست د غرنیو سیمو اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې، اوږدې او پلنې پاڼې ولري، یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي، شکرونه، شکرۍ، سوزي، د ناستې پوزکي، د لمانځه مسلې، کوري، جاروګانې، مزرین پړي او کډګونونه پیي. خو بیا وچ مزری د سوانګ لپاره کاروي.
په خوست کې د مزریو صنعتکاران غواړي چې چارواکي د دې صنعت غوړېدو ته پام وکړي. د نړۍ په ځینو سیمو کې دا صنعت دود دی. یو لاغو سیمو چې مزرین صنعت پکې غوړېدلی دی هغه مکسیکو دی. په مکسیکو کې د راپورونو له مخې له 1900 کلونو راهیسې د مزریو صنعت په غوړېدو دی او د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب لویدیځ کې هم خلک د مزریو لوی لوی خولې پر سروي. د مکسیکو چارواکي او خلک د دې صنعت ته خوړېدو لپاره څه کوي؟ د نړۍ په هغو هیوادو کې چې د مکسیکوي ډوډۍ رستورانت وي هلته ډیر کله د مزریو خولې دلته هلته راځوړندې وي، ځینې یې رنګولې وي چې له لرې د خلکو سترګې پرې لګېږي. د مکسیکو یو شمېر سفارتونه د خپل هیواد د ملي ورځې پر مهال چې د سپتمبر 14 ده نندارتونونه جوړوي، په هغه کې د خپل هیواد بیلابیل لرغونی صنعتونه د مزریو د خولیو په ګډون ننداري تشتي. خلک د خولی اخلي او په دې ډول په نړۍ کې مکسیکوي مزرین خولی عامی شوی دي او دا صنعت غوړېدلی دی. دا سادي رادیو ادبي مجلې د دې اونۍ پروګرام له همدې سره سرته رسی. تر بل خبرونه مو زحمت چې بر په خدای سپارم شدیوی.
عاشقی سپو حسیرن پای مالکڑم عاشقی سپو
پائمالا کڑم آشتی سف ہسی رنگ پائمال